کابل کې د شپې 9 بجې د احمد شي بریم دا ساجی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربا السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه په کابل، تخار او د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې نن یو شمېر افغان شزو د طالبانو پر ضد اعتراضونه وکړل. په کابل کې اعتراض کوونکو ازادي رډو ته وویل چې له دوی سره د طالبانو امنیتي کسانو بد چلند وکړ او اجازه یې ورنه کړه چې خپل اعتراض ترسره کړي. په تخار او اسلام آباد کې بیا دا اعتراضونه ترسره شول. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اورېدلی شئ. د طالبانو د زندانونو مسؤلان وایي چې په بندیخانو کې له دوی سره 14 بهرنیان هم په بند کشته. د طالبانو د زندانونو د چارو د سمون د ادارې چارواکو نن ملت ته د حساب ورکولو د پروګرام په ترڅ کې وویل چې په دغو 14 بهرنیو بندیانو کې 5 میرمنې دي. د طالبانو په وینا د افغانستان په زندانونو کې د ټولو بندیانو شمیر 14000 ته رسیږي چې 1104 نوي پکې میرمنې دي. طالبانو نه دی ویلي چې په بهرنیو زندانیانو کې د کومو هیوادونو اتباع شامل دي. د کابل میدان وردګ لوی لار سر لنن سهاره د تنګي دوراهي په سیمه کې تړل شوې ده. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت خبر ورکړي چې د دې لوی لارې درغونې چارې پیل شوې دي. د وزارت په خبرې کې خبر پانه کې ویلي دي چې بارون کې موټر او مسافر دي د دوی تربیه خبرتیا پوری د لوګر لاري کابل ته سفر کوي. د وړو موټرو لپاره بیا موقتی لار جوړه شوې ده. د پاکستان د مشانو جرګې غړی انوار الحق کاکړ د سرپرست صدر اعظم په توګه وټاکل شو. انوار الحق کاکړ په سینا کې د بهر میشتو پاکستانیانو د کمیټې مشر و. د اګست په 9 پارلمان رنګ شو. په تیرو 40 کلونو کې د پاکستان وسر صدر اعظم هم له قانون سره سم خپل 15 کلنه دوره نه ده پوره کړې. په دې مودې کې 28 کسانو د صدارت چارې مخته وړې دي. د امریکا متحده ایالاتو د هوایی ایالت په ماوی ځنګل کې د اورلګیدنې له کبله د وشتل شویو کسانو شمیر اتیا او ته لوړ شو. د لاهینا سیمې زیاتره اوسیدونکي له خپلو کورونو وتلې دي. د چارواکو په خبره څه باندې 1400 تنه خوندي ځایونو ته انتقال شوي دي. د شجینه فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن د استرالیا او انګلستان لوبډلې نیمه پای لوبې ته ورسېدي. استرالیا له فرانسې سره په ټاکلي وخت کې 0-0 مساوي شوه. بیا په پنالټي فرانسې ته شکست ورکړ. په بل لوبه کې انګلستان په کولمبیا 2 ګولونه وکړو او کولمبیا 1 ګول. تر استرالیا او انګلستان مخکې پرون اسپانیا او سویډن نیمه پای لوبې ته وتلی وو. د نړیوال جام د جولای په 6مه د استرالیا او نیوزیلند په کوربه توپ پیل شوه دی چې پای لوبه به د اگست په 6مه ترسره شي. او سر جرد و پمنسنی سپا دولش پشنی بی پتول افغانستان که آوری. اونانی مو پخ پروانه که ده طالبان و پرزید لمظاهر و خبرو. دا مسله مو د سیاسي چارو لکتون کې سر مطرح کړي چې نړیوال له طالبانو څخه غواړي.
نړیوال هم بعض شرایط وړاندې کوي معقول نه دی او ډېر یو څه پرې ده پورې چې طالبان ومني.
نن دا اگست 12مه د ځوانانو نړیواله ورځ ده. د یو شمېر افغان ځوانانو نظر مو اخیسته چې له بیکاری شکایت کوي او د ښځو پروګرام نیمه نړۍ د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې اورېدل شي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د شوزو اعتراضونو ته د خبرونه په پیل کې مخه کوي. دوی وای چې په کابل کې طالبانو مخنیولې. په تخار کې پر نړیوالو شخ کړي چې طالبان پر رسمیت ونه پیژني او د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې ویل دي چې طالبان دي د زده کړو په ګډون د دوی حقوق ورکړي. جزئیات اکرام الله اکرام پراپور کې
په پلازمینه کابل کې د مترزو میرمنو یو ډله وایي دوی په تیلی واچنن شنبه پر افغانستان د طالبانو د واک د 2 کلنې مودې په خبرګون کې اعتراض وکړي. خو دوی ادعا کوي چې د طالبانو لوري ورسره تاوتریخواله شوه. په کابل کې وی مترزې میرمنې چنې غوښتل د امنیتي ستونزو لامل یې نوم پر راپور کې خبر شي. ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د اعتراض مخه ونیوله.
نن ټاکل شوی و چې موږ خپل اعتراض وکړو. د شهرنه او قلی فت الله په سیمه کې حالت ډیر خراب و. دا چې موږ خپل اعتراض ځای بدل کړو او له شهرنه او قلی فت الله ته راغلو، له هغه ځایه یوې کلیوالي سیمې ته چې له کابل لرې ولاړو او خپل اعتراض مو ترسره کړو، خو په ډیر خراب او وحشتناک حالت کې.
یو بل مترزه میرمنه چې د نغواړي پر راپور کې نوم خپور شي دا وکړه چې اعتراض د طالبانو لوري تیت او پرک شو او یو شمیر مترزه میرمنې د طالبانو لوري وهل شوي.
قرار بود با شارناو بریم، ده نزدیک شارناو نرسیم.
تاکل شی و چه شارناو تلار شی، خو شارناو تصیر مساحل طالبانو ډکوه، ټانکونه او رینجرونه یې راوستي و. له دې ځایه لاړو، غوښتل مو خپل اعتراض وکړو، خو لا مو خپل شعارونه نه و راوستي چې طالبان راغل او زموږ په وهلو ټکولو یې پیل وکړ. نه مو ویډیو واخیستلی شوی او نه عکس.
له پلازمینه ورخوا په شمالي ولایت تخار کې هم یو شمیر مېرمنو د طالبانو د حکومت د دوه کلنې مودې د پوره کېدو په خبرګون کې لاریون کړي او له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د طالبانو حکومت دې په رسمیت نه پیژني. په تخار کې یوې معترضې مېرمنې پریسا مبارز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
اعتراض امروز البته به مناسبت
زموږ ته نن ورځ لاریون د طالبانو پر وړاندې د یووالي د اونۍ په مناسبت و. په تخار کې هم دا اعتراض وشو. موږ له نړیوالو غوښتنه وکړه چې د طالبانو حکومت دې په رسمیت نه پیژني. زموږ شمیر 25 کسانو ته رسېده.
په همدې حال کې د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې یو شمیر میشتو افغان کډوالو مېرمنو د طالبانو د حکومت په وړاندې په یو سرپټې فضا کې اعتراض کړی. د اعتراض یوې ګډونوالي افغانې مېرمنې زهرې نوابي ازادي راډیو ته وویل،
طالبان په تیرو دوه کلونو کې چې پر افغانستان واکمنان شوي دي، هیڅ لاسته راوړنه نه لري. برعکس، افغانستان یې له بحران سره مخ کړی دی. دا هیواد د خلکو په زندان بدل شوی دی. هر ورځ وژل، هر ورځ وهل او ټکول، هر ورځ فقر. په ځانګړي ډول مېرمنې یې له هر څه محرومې کړي دي. موږ له نړیوالو غواړو چې طالبان په رسمیت ونه پیژني او دا ډله د مذاکرې میز ته کښینوي.
ومو غوښتل د مترزو مېرمنو د دغه اعتراضونو او دغه شان په کابل کې د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي د ادعاو پاړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو ویان د ذبیح الله مجاهد او مرستیالی بلال کریمی د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت ویندویانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې باید هر لاریون له امنیتي بنسټونو سره په مشوره ترسره شي. د یادونې ده چې مخکې هم په کابل او یو شمېر نورو سیمو کې د افغان مترزو مېرمنو لاریونونه د طالبانو له لوري په تاوتریخوالي بدل شوي او مترزو مېرمنو یې دعوی کړي چې طالبانو وهلي، ډبولي او آن زندانی کړي. د بشري حقونو د څار سازمان له دې وړاندې د مېرمنو د اعتراضونو په وړاندې په تاوتریخوالي اندېښنه ښودلې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 او 25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د طالبانو او نړیوالو د تفاهم ستونزه په څه کې ده؟ څرنګه دا دوه لوري نتیجې ته رسیدای شي؟ زموږ همکار محمد خاطر پردیس په دې اړه له پخواني افغان ډیپلومات عزیز الدین مارد سره مرکه کړې او لومړی د نړیوالو د شرایطو په اړه د هغه نظر پوښتلې.
نړیوال هم بعض شرایط وړاندې کوي، معقول نه تر یو ډېر یو تبریده پورې چې طالبان ومني، او طالبان هم هغه شرایط په نړۍ کې مشروعیت لري، یعنې کېدای شي د خپل مذهب مطابق، د خپل فکر، د خپل نظر مطابق باندې عیار لکه اته 50 اسلامي هیوادونه چیر هغه کوی سي ومني او تناوی وکړي، ځکه نړیواله کچه باندې هغه اصولو، قوانینو، موارد چې جوړېږي، یا کنوانسیونه چې دي، یا معاهدې دي، یا قطعنامې دي، هغه د هیڅ مذهب په نړۍ کې خلاف او د هیڅ هیواد د عناناتو خلاف نه یا ډېر سنجول کېږي. بیا د طالبان خنډ جوړي هغه نه مني، هغه ته درناوی نه کوي. لکه د نجونو ښوونځي بندول دا یو سیاسي لوبه ده چې طالبان نړۍ سره کوي، یا ښځې په کور کېنول او دنده مو ورکول. دا پېچ اسلام پېچ وخت کې ساتي حضور اسلام په وخت کې ښځې ارام نورمال په سبورو ټول نه کې بوختې په مختلفو دندو په مختلفو کارو باندې. نو دغه مسایل ته په کتو سره دوی هم یو څه ناغیر کې، یا مثلا حکومت تر اوسه پورې موقت حکومت تاسو چاولې ست موقت حکومت ادامه ورکول، یو دایمي حکومت اداره مسؤول نه جوړي چې مسؤلیت ولري، توپک لري، سلال لري، هغه اردو لري چې ځان قرباني کوي. نو بیا چې څه منتظر
ماری صاحب، د نړیوالو او سیمه ایزو هیوادونو اندېښنې د افغانستان په اړه څومره سمې دي په اوس وخت کې؟
اندېښنې خو خامخاسته دلته ګوري، د دوی ثبات خبره کوي، د دې سر تاثیر یا نت خبر نه کوي. په مرموز ډول باندې دلته کسان وزل کېږي، هره ورځ درناغه خلک وزل کېږي، د پخواني افسر په نوم په بل بل کله چیرې طالبان وزنی خو ناروا کار ده، او که چیرې بل څوک وزنی طالبان په نامه، خو بیا طالبان خو بیا هم امنیت نه لري چې دې استخباراتو قوي کې او پولیس قوي کې چې دا د خلکو مخنیوی وکړي او د دې کار مخنیوی وکړي او د عاملین به داودی سي قانون منګو ته وسپاري او خپل شخصي دښمنان دي په منځ کې دي خو بیا هم دا راز بدل شاسي بیا هم قاتل قاتل د مجرم مجرم د بعد عدالت ته وړاندې سي نو د دې مسله کې خو موږ ګورو چې مثلا طالبان مشکله سته دنه په افغانستان کې هم سته
که طالبان د نړیوالو سره د شتان د خنو په تړاو یې به سمې حل لارې ته ونه رسیږي ستاسو په باور دغه وضعیت پایلې به څنګه وي بیا
ګورې شکنجه زجر فشار د هر حاکم نظام غیر عبدالله او خراب کړنې نامثبت کړنې مثلا نامشروع کړنې ملت ته زجر سره د ملت شکنجه ملت فشار داود اقتصادی مشکلات نے ملت افغانستان کھڑی گی سوئی تغذی دی ول رہبر دبنا دی بخوانے نہ دی اسنے ریت اولاد سوئی تغذی نہ دی ملت اولاد سوئی تغذی دا خوار سوا کسی اور توائی یتیمان ملت یتیم سوائی دا مایوب معلول سٹریس و فشار تو ملت وی زجر و شکنجہ ملت وی دار و وحم ملت دا نارواز ونچ کی ملت دی خونک یدی کورنۍ د وسنی رهبرال په بار کې په خوانې په بار کې خز ورخه معاشات لري په خوانې غلو مفسدین او غاصبین دومره خلای کړی دي چې اوس ملنران دي په بار کې فامیل هر څه په بار کې آرام او اسوده وساس وخت ملت ته زجر ورکړي متاسفه نه نڅل وکاله دا کار روان ده او نظامونه چې راغلي ملت نه فاصله مخزه په دې چې ملت به مسؤلیت نه ده دا کړی خدمات نه دي ورکړي
د سیاسي چارو کتونکو عزیز الدین مارج نن د اگست 12 د ځوانانو نړیواله ورځ ده. یو شمیر افغان پیغلو او ځوانانو ازادي راډیو ته وویل بیکاری د کاري فرصتونو نشټوالی او د طالبانو د حکومت محدودیتونو دوی د خپل راتلونکي په اړه نهیلي کړې دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې لیکلي دي چې دای به له ځوانانو سره د شی راتلونکي لپاره کار وکړي. تفصیل په دې راپور کې
د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې یو شمیر ځوانان وایي چې کاري فرصتونه، فرهنګي او ټولنیز فعالیتونه له دوی څخه غیستل شوي دي. یو تن مدني فعال جان احمد ولیزاده وایي په خوا به له نورو ځوانانو سره ډیر فرهنګي فعالیتونه کول خو اوس ځوانانو ته دا زمینه نشته.
یک تعداد جوانان حدود بین 300 تا 350 تا دور هم جمع شده بودیم.
مو گیوش میر جوانان را ټول کړیو کلتوري فعالیتونه مکول زمو کارونه اوریدل کېدل هغه کسانو چې ذکر کوله هله مودا و چې یو ځای ته ورسیګو.
په همدې حال کې یو بل ځوان چې د افغانستان د یو وزارت په خانه کارکونکو او نغواړي د امنیتی ستونزو لامل نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي رادیو ته ویل د طالبانو له واکمنۍ وروسته خپل دند له لاسه ورکړه او له اقتصادي ستونزو سره مخ شو. نو موړې زیتوي چې ځوانان هیڅ هله نه لري او هڅه کوي چې له افغانستانه ووزي.
اولین چالش که باون
موجود ده کار لنا سوار کول سره موږ له اقتصادي ننګون سره مخ شو او په دویم ګام کې موږ کلتوري فعالیتونه نه لرو چې په خامو درلودل. هغه ځوانان چې د شلکلن سیستم په فکری بنسټ کې لوی شوی د دوی راتلونکي په خطر کې دی.
یو بل ځوان چې د طالبانو له رژیم څخه مخ کې رسنیو کې کار کوي او د ورته ستونزې له امله نه غواړي نومي په راپور کې واخیستل شي وایي چې د محدودیتونو او په افغانستان کې د وسنی وضعیت او د کاری ځای د نشوالي له امله اوس په ایران کې د مزدور په توګه کار کوي.
ما یو کال وړاندې افغانستان پرې خود او ایران ته راغلم او په کار بوخت یم. زموږ انتخاب نه وو، زموږ ټاکنه قلم او کتاب وو.
په همدې حال کې پیغله پروین هم وایي چې په اوسنی وضعیت کې ځوانان په ځانګړې توګه نجونې له محدودیتونو سره مخ دي او له دوی څخه د زده کړو، کار، ټولنیزو او فرهنګي فعالیتونو فرصتونه اخیستل شوي دي.
در افغانستان کې ما قبلا زندگی میکردیم با وجود مشکل
په افغانستان کې چې موږ پکې ژوند کوو موږ له ستونزو سره سره د راتلونکي په اړه فکر کولای شو. خو افغانستان زموږ لپاره د پنجرې په څیر دی. چالته سا اخیستل ستونزمن دي او اتمن کول ناشونی دي. موږ د بدمرغۍ
پاس نیمانا پوشو. یو شمیر نور ځوانانو هم چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې له خپل ستونزو شکایت وکړ. له کابل څخه احمد شاه او د بلخ ولایت څخه نور الله ازادي رادیو ته ویل
کاری زمینی نشته ځکه دا د مهاجرت د کړکېچ لامل ګرځېدلې. ځوانان له ژوند څخه مایوسه کېږي، زده کړې پرېږدي او د کار لپاره ګاونډیو هېواد ته.
مخصوصا اگر مشکلات ما در
که خوانی زستون زتا پاموکو دا طالبان و دا حکمت لراتک روستا دا ستون زدیده شوی خواهند ملزدک رو منی شوی استادان و اکادمی کارکون که دا گواخون و لعمل لحواده و وطل
دا پا داسی حال که دا چه ترده مخ که دا افغانستان دا بیارغوانی لپاره دا امریکا دا زنگل سرمفتش دفتر سیگار ویلیو چه پا افغانستان که دا طالبان و لبیازلی و اکمنی دو روستا سلگون زرکسان و خپل دندی للاس ور کردی سیگار دا چوار لسو یو کال سور میاش کې په یو راپور کې ویلي چې د ملګرو ملتونو د کار د نړیوال سازمان د ارزونو پر بنسټ د 2021 کال په وروستیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې څه باندې 1500 کسانو خپل دندې له لاسه ورکړې دي سیګار دا هم ویلي چې د 2022 تر اوړي پورې به د هغه خلکو شمیر چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته به خپل دندې له لاسه ورکړي د 200 او 900 زرو ترمنځ وي او ښځې به د نارینه په پرتله ډېرې اغېزمنې شي طالب چارواکو د ځوانانو د نړیوالې ورځې په اړه سنیدی ویلی او د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو چارو مرستیال قاری محمد یونس رشید هم په افغانستان کې د ځوانانو د ستونزو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت ویان حبیب الرحمن حبیب څو ورځې وړاندې د حکومت د حساب ورکونې په پروګرام کې ملت ته وویل چې دوی شاوخوا 22,000 کسانو ته د تخنیکي او حرفوي زده کړو پروګرامونه برابر کړي او له دې ډلې 12 دولتي شرکتونه فعال کړي چې 40,000 کسانو ته پکې د کار زمينه برابره شوې ده د افغانستان د احصایي او معلوماتو د ملي ادارې د 2019 کال د راپور لمخې دغه هیواد د هغو شلو هیوادونو په کتار کې چې ځوان نفوس لري چې شاوخوا 22 میلیونه وګړي چې 80% نفوس یې له 40 کلونو کم عمره لرونکي ځوانان دي د اگست 12 د ملګرو ملتونو د تعلیمي علمي او کلتوري ادارې یونسکو لخوا د ځوانانو د نړیوالې ورځې په نوم نومول شوې او دا ورځ هر کال د ځوانانو او د هغوی ستونزو ته د پاملرنې په موخه نمانځل کیږي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ
ازادي راډیو ته د خبرونې په دې ساعت کې د امریکا اور ته مخه کوو د امریکا د متحده ایالاتونو د هوایی ایالت په مابی ځنګل کې د اور لګیدنې له کبله د وژل شویو کسانو شمیر اتیاو ته لوړ شوی دی جزئیات د فریدي سیال په راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتونو د هوایی ایالت په ماوی ځنګل کې د اور لګیدنې له کبله د وژل شوو کسانو شمیر 80 تنو ته لوړ شو د چارواکو په خبره څه باندې 1400 تنه اسراري پناځایونو ته هم تخلیه شوي دي د سیمې اوسیدونکو چې ژغورل شوي دي وایي خبرداری ورته ناوخته رسیدلی دی د سیمې اوسیدونکو چې رویټرز سره خبرې کړې دي ویلي دي چې د هغې د خبرې یو برخه داسې ده چې وایي یوې موږ بیرون راوتلي وو اور زموږ کور سره نږدې دی وو د دغه کس په خبره باندې چې دوی ویل په پیل کې موږ فکر کوو چې د تیلو پمپ ورخي سي د زکه چې دغه ور یو ډول غک هم درلوده د جمعې په ورځ د لاهینه خرګوټي او سیدون کې پر خدل شي و چې خپل کورونو ته لاړ شي وګوري چې د کورونو او د سوداګرۍ څخه پاتې دي کنه د هوایي چارواکو ویل هڅه کوي معلومه کړي چې په دې سیمه کې اور څنګه په چټکۍ سره خپور شو زکه تر اوسه پورې د ورلګیدنې علت نه دی روښانه د هوایي د زمکې او تبي سر نور یا سات پروند ماوی زنګلونو لسوزیدو وروسته یو ډرون ویډیو خبره کړی د چې په هغه کې سوزیدلې ونه ښکاره چې لوګی ترې پورته کیږي اور د لهینه پاش مال وی دی زماوی کې په پراخه کچا ویجاړې رامنځته کړې دي لهینه یو وخت د هوی د سلط هوی د سلطنت پلازمینه و او اوس هر کال 2 میلیونه سیلانیان لیدو ته ورځي دا ولګیدنه 13 ونه د چهارشنبه په ورځ پیل شو د رويټرز د راپور پر بنسټ د پنځشنبه تر مخامه اور تر اتیا سلنه کنټرول شوی و دا ولګیدنه د هوی په تاریخ کې تر ټولو مرګونی طبي ناورین ګڼل کیږي لدی وړاندې په دې سیمه کې تر ټولو بده پیخه په 1980 کال کې د سونامي و چې لکبل یو شپېته کسان مړه شوی و
راپورونه مرکه او اوریدونکي پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دو پر اوروسته موده کې رسنی و کار کون کې اخیزمن شوی دی په تیرو دو کلونو کې زرګونه خبریالان له افغانستان وتلو ته اړ شول او لنیمای د زیاتو رسنیو فعالیت بند شو په عین حال کې د رسنیو د ملاتړ بنسټونه وایي چې په افغانستان کې د شزینه خبریالانو په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی او لشتر لشه په شلو ولایتونو کې حتی یو شزینه خبریال هم نشته. په دې راپور کې چې احمد تکل چمتو کړی دی دا به په تفصیل واوري چې افغان خبریالانو او رسنیو په تیرو دوو کلونو کې څه ولیدل.
زما دغه شپاړس کلونه کاري دوره کې تر ټولو ترخه تجربه د امارات په وخت کې وه. کله چې طالبان راغله نو موږ د آریانا نیوز کې یو خبري بلوتن درلودلو دی سهار لسو نه تر دولس نیم بجو پورې نو دوه نیم ساعت خبرونه به ما وي.
دا د آریانا نیوز د ټلویزیوني پروګرامونو پخوانی قربانه نسرین شیرزاد ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنې وروسته لا هم د یو څو ورځو لپاره خپل کار ته دوام ورکړ. خو په یو نوی نابلده چاپیریال کې لاس ورزنی کار وروسته له هیواد وتلو ته اړه شوه. میرمن شیرزاد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې ولې وطن پریښود.
کله چې میز باندې ناستم خبرونه ملوستل نو ماته په تاک به کې غوښتل ویل چې گزارش پلی شي تا غواړي چې یو څه درته وایي. نو استدیو ترانه نو ته خپل راته ویل چې ستاتندې به کارن شي. طالبان وایي چې ستاتندې ښکاري ستاتندې به کارن شي. ټیکرې دې باید پټ کې آتا وختان خو دې څه چې دغه تندې دې باید داسې پټ کې چې دغه وګونه دې ټول او غاړه به دې کارن شي. دغه سانسورول دغه ډول حالت دغه ته موږ مجبور کړو چې نور موږ کار پریدو وظیفه پریدو او خپل وطن څخه مهاجر شو.
طالبانو د 2023 کال په مې میاشت کې د ټلویزیونونو خځینه قربانو ته لارښوونه وکړه چې خپل مخونه پټ کړي. د اقدام په هیواد کې دننه او بهر پراخ خبرګونونه او پرول. د بشري حقوقو د څار د سازمان د خځو د څنګه مرستيالې هیدربار هغه محل پر خپل ټوئیټر ولیکل چې د طالبانو د قوانين خځو ته سپکاوی دی او حقونه یې زیانمنوي. د 2020 کال په دوبی کې چې طالبان وخت ورسېدل زرګونه خبريالان وزګار او سلګونه نور له افغانستان وتلو ته اړ شول. د خپل واکو رسنیو د ملاتړ ادارې نه وي افغانستان په تیرو دوو کلونو کې خپل نیمای رسنۍ له لاس ورکړې دي. د دې ټولنې مشر ظریف کریمی ازادي رادیو ته ویل چې د محل لشلو په زیاتو ولایتونو کې هیڅ خزینه خبريالانه کار نه کوي او لدې مخ کې د بیپولي خبريالانو ټولنې ویلو چې په یو لس ولایتونو هلمند، بادغیس، دایکندي، غزنی، میدان وردګو، نیمروز، نورستان، پکتیکا، پکتیا، سمنګان او زابل ولایتونو کې هیڅ خزینه خبريالانه نشته. په افغانستان کې د جنوبی اسیا د خپلواک رسنیو د ټولنې مشر ضیا بومیا وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د رسنیو فعالیت او خلکو ته د معلوماتو د رسولو چارې سخت زیانمنې شوې. خغلی بومیا ازادي رادیو ته وویل
د طالبانو د واکمنۍ په موده کې د ورکړ شوی شمیرو له مخې شاوخوا 15% خبريالانو خپل کارونه او دندې له لاسه ورکړې دي. یو تعداد له افغانستان بهر په وتلو او یا تېښته بریالي شوي دي او ډېره برخه دا اوس هم د افغانستان په ښارونو او بازارونو کې په غیر عرفوي کارونو یعنی غیر ژورنالیستي کارونو باندې بوخت دي. د خزینه خبريالانو مشکلات له دې هم زیات دي. تقریبا 15% خزینه خبريالانو دنده له لاسه ورکړې ده.
د افغانستان د خبريالانو د خپلواک ټولنې شمیرې ښیي چې د شاوخوا 2800 خزینه خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو لړلې لکتر لګه 2300 خپل دندې له لاسه ورکړې دي. د دې ټولنې مشر حجت الله مجددي همدرز وایي چې د ټلویزیونونو او رادیوګانو په ګډون له ټولو 1500 رسنیو څخه د لکتر لګه 215 فعالیت بند شوی او ورسره له 8000 زیات خبريالان په کور کې ناستل. ازادي رادیو هڅه وکړه چې د دې موضوع په اړه د طالبانو نظر هم واخلي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د دې راپور تر جوړېدو پورې زموږ پوښتنې جواب نه کړي. خو خاغلی مجاهد پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دوه په دوهم ورځ د 2021 کال د اګوست په 18 نیټه په خپل لومړنۍ خبري غونډه کې ویل چې د دوی حکومت د رسنیو ازادۍ ته ژمن دی.
غواړو یو ځل بیا په پای کې د ټولو رسنیو ته اطمینان او ډاډ ورکړو. زموږ تعامل به د رسنیو سره د اصول په چوکاټ کې وي. د رسنیو اصول په مبنا به بناوي. موږ غواړو ټول رسنۍ خصوصي رسنۍ هغه آزاد ووسیږي، خپلواکي ووسیږي، خپل بې پرې نشرات ته دوام ورکړي.
خو یو شمیر افغان خبريالان وایي د طالبانو دا ډاډینه یوازې په خبرو کې و او په عمل کې طالبانو د رسنیو د فعالیت مخنیوي کړی دی. په هرات کې یو خزینه خبريالا چې د طالبانو لويري غوړې نومې پټ پاتې شوی په افغانستان کې رسنۍ او خبريالان په ډیرو سختو شرایطو کې کار کوي. په غزنی کې یو سیمایز خبريال چې دای هم لویری غواړي نومې پر راپور کې یاد نشي هم دا نظر لري.
افغانستان کې بل خصوص د غزنی ولایت خبريالان آزاد نه دي، ډیر قید دي. حکومت په زیاتو کوشش کوي چې دوی پر تعهد لاندې نشي، کوشش کوي وایي چې مثلا تاسو باید داسې شی نشه نه کړی چې هغه باندې زموږ دښمنان هغه چې مثلا امریکایان دي کوپار دی او یا څوک چې خبر نه شي او موږ زونه خنسي، تاسو باید ټول وخت حکومت خوبي ووایي.
په تیرو دوه کلونو کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دورسته لسګونه خبریالان نیول شوي دي. یو شمیر د خبریالانو او له هغې ډلې د آریانا نیوز ټلویزیون د سیاسي پروګرامونو چلوونکي وارث حسرت ویلي چې طالبانو د توقیف پر مهال وهلي ټکولي دي. ښاغلی حسرت او همکارې اسلام حجاب تیر کال د جنوري په 1 په خپل دفتر کې و چې د طالبانو د استخباراتو کسان ورپسې ورغلل او له تقریبا څلور شپې بند وروسته پرته له دې چې جرم یې معلوم شي له بنده خوشې شول. د خبریالانو د ملاتړ د بنسټونو په وینا طالبانو خبریالان له ساعتونو نیولې تر ورځو او میاشتو پورې په توقیف کې ساتلی دي. افغان وګړی مرتضی بهبودی چې د فرانسې تابعیت لري له جنوري میاشتې راهیسې له طالبانو سره بندي دی. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د رسنیو د خبرونو محتوا هم بدله شوې ده. طالبانو په رسنیو کې د موسیقي، سریالونو او تفریحي پروګرامونو پر خبرولو بندیز لګولی. د افغانستان سترګې په نوم په کابل کې د یو سیمایز خبري اژانس مسؤل عابد احساس وایي چې پر سریالونو او ذوقي خبرونو بندیز رسنیو ته درنه اقتصادي ضربه هم ورکړې ده.
د رسنیو ډېرې برنامه بندې شوې، سریالونه چې ډرامې چې پر رسنیو کې تلویزیونونو کې نشرې دي بندې شوې، سټیج شوګانې چې پر رسنیو کې نشرې دي هغه بندې شوې، همدارنګه د موسیقي پروګرامونه هغه وتړل شو. دا هغه برنامې تر ډیره پورې چې د دینه رسنیو عواید هم درلودل او یا دغه برنامې په بل اصطلاح وایي چې د کمپنیو او شرکتونو لخوا سپانسر وي چې هغوی دغه عواید رسنیو له لاسه ورکړه.
خغلی احساس اطلاعاتو ته د لاسرسي پر وړاندې د خندونو یادونه هم کوي او وایي حکومتي ادارې خبریالانو ته په وخت معلومات نه ورکوي، نو ځکه د تحقیقاتي راپورونو جوړول اوس تر پخوا ډیر وخت غواړي. د احساس په وینا پر رسنیو کې انتقادي خبرونه هم محدود شوې دي. پر رسنیو د طالبانو له ځپونکو اقداماتو څخه د ازادۍ راډیو او امریکا غږ اشنا رادیو په څیر نړیوالې رسنۍ هم خوندې پاتې نه شوې. طالبانو د 2022 کال په دسمبر میاشت کې په افغانستان کې پر اف ام څپو د دې دوو رادیوګانو خبرونه بندې کړې، خو ازادۍ رادیو خپل خبرونه د لنډو او منځنیو څپو په پیوړي کولو سره له 12 ساعتونو څخه 24 ساعتونو ته اوږدې کړې. ازادۍ رادیو همدارس د فیسبوک، انستګرام، ټویټر او یوټیوب په څیر د ټولنیزو شبکو له لارې هم خپل اوریدونکو ته خپلواک، متوازن او بې پرې ډول خبرونه ته دوام ورکوي. د رسنیو ازادي او ازاد رسنۍ د هرې ټولنې د پرمختګ لپاره مهمه بلل کیږي. آزاد خبريال حشمت وجدانی وای د بیان او رسنیو ازادي د ټولنې د ناخوالو په انعکاس کې خورا مهم رول لري.
آزاد رسنۍ د ملا د تیر په صفات په یو ټولنې کې رول لوبوي. کله چې په یو جامعه کې لکه په افغانستان غوندې چالتہ همیشه د چارواکو لخوا او اندغه سی اغه زورواکي چې په افغانستان کې ژوند کول د دوی نخوا اغه کړنی تر سره کیږي ساغه غیر انساني وي او الته عدالت د خپلاند کیږي. یو وازنه به طرف مرجع چې کول شي چې د داغه ناخوالي په مقابل کې د خلک आवाज وچاتو کی اغه رسنۍ ده.
د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې د بیان او رسنیو ازادي په افغانستان کې د تیرو 40 کلونو له خورا لویو لاسته راوړنو څخه بلل کېده. د دې 2 لسیزو په اوږدو کې سلګونه تصویري، غږیزو او چاپي رسنیو خپل فعالیت پیل کړ او د نارینه او ترڅنګ زرګونه میرمنو ته په دې برخه کې د کار امکان برابر شو. ډیری خبریالان او د خبرونو قربانه وایي هغه ورځې پر زړونو اوري چې په آزاد رسنیز چاپیریال کې به کار کاوه. نسرین شیرزاد الهمنه ده چې هغه ورځ به بیا راشي.
موږ په ډیر شوق سره دا کارونه کول دا چې سیاسي خبرونه څه ډول تنظیم کړو، کومې موضوعات ورته انتخاب کړو، په ګډه باندې دا غشپې ورځې می ډیر یادېږي او ډیر ښه وخت موږ خپل همکارانو سره تیر کړو. افسوس چې دغه وخت لاړو، نو ان شاء الله الهمنه يم چې بیا هم دغه ټکر ته بیرته ور وګرځم او ډیر ټینګ هوډ هم لرم. دا زما مسلک زما مینه ده او دې ته بیرته ان شاء الله ورګرځم.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
نه نیمه بجې شوې د لنډو خبرونو وخت را ورسېد. البته ل لنډو خبرونو ورسته د شوزو پروګرام نیمه نړۍ لا ازادي رادیو اوریدل شي. په کابل تخار او د پاکستان په پلاسوین اسلام آباد کې نن یو شمېر افغان شزو د طالبانو پر ضد اعتراضونه وکړل. په کابل کې اعتراض کوونکو ازادي راډیو ته ویل چې له دوی سره د طالبانو امنیتي کسانو بد چلند وکړ او اجازه یې ورنکړه چې خپل اعتراض ترسره کړي. په تخار او اسلام آباد کې بیا د اعتراضونه ترسره شول. د طالبانو د بیا واکمنۍ د دوهم کال د پوره کېدو په درشل کې د میرمنو پر نړیوالو غږ وکړ چې پر طالبانو فشار راولي چې د دوی بشري حقونه ورکړي. لننه درې ورځې وروسته د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ دوه کاله پوره کیږي. د طالبانو د زندانونو مسؤلان وایي چې په بندیخانو کې له دوی سره شپاړس بهرنیان هم په بند کېشته. د طالبانو د زندانونو د چارو د سمون د ادارې چارواکو نن ملت ته د حساب ورکولو د پروګرام په ترڅ کې وویل چې په دغو شپاړسو بهرنیو بندیانو کې پنځه میرمنې دي. د طالبانو په وینا د افغانستان په زندانونو کې د ټولو بندیانو شمیر شپاړس زرو ته رسیږي چې یو زر یو سل او څلور نوي پکې میرمنې دي. د کابل میدان وردګ لوی لار سر لنن سهاره د تنګي دوراهي په سیمه کې تړل شوې ده. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت خبر ورکړی چې د دې لوی لارې د رغاوني چارې پیل شوې دي. د وزارت په خبرې کې خبر پانه کې ویل دي چې بارول کې موټر او مسافر دي د دوی تربیه خبرتیا پوري د لوګر لاري کابل ته سفر کوي. د وړو موټرو لپاره بیا موقتی لارې جوړه شوې ده. د پاکستان د مشانو جرګې غړی انوار الحق کاکړ د سرپرست ریاست په توګه وټاکل شو. انوار الحق کاکړ په سنا کې د بهر میشتو پاکستانیانو د کمیټې مشر وو. د اگست په نهمه پارلمان رنګ شو. په تیرو څلوېشت کلونو کې د پاکستان وستر ریاضم هم له قانون سره سم خپله پنځه کلنه دوره نه ده پوره کړې. په دې مودې کې اتویشت کسانو د صدارت چارې مخ ته وړي دي. د امریکا د متحد ایالاتونو د هوایي ایالت په موبي ځنګل کې د اور لګیدنې له کبله د وژل شویو کسانو شمیر اتیاو ته لوړ شو. د لاهینا سیمې زیاتره اوسیدونکي له خپلو کورونو وتلي دي. د هوایي چارواکو ویلي هڅه کوي معلومه کړي چې په دې سیمه کې له څو ورځو راهیسې اور څنګه په چټکۍ خپور شو. د شجینه فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن د استرالیا او انګلستان لوبډلې نیمه پای لوبې ته ورسېدې. استرالیا له فرانسې سره په ټاکلي وخت کې 0-0 مساوي شوه. بیا یې په پنالټي فرانسې ته شکست ورکړ. په بل لوبه کې انګلستان په کولمبیا دوه ګولونه وکړ او کولمبیا یو ګول. تر استرالیا او انګلستان مخکې پرون اسپانیا او سویډن نیمه پای لوبې ته وتلی وو. دا نړیوال جام د جولای په شلمه د استرالیا او نیوزیلند په کوربتو پیل شوی دی چې پای لوبه به د اگست په شلمه ترسره شي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکننه زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنګ دوستانو سلامونه میومنی.
خو هم خځو ته د نارینهو لوري نه کمی پیسې ورکول کړي یا هم بخینه ورکول کړي ولی اوس بخې دغه کچره سفر سوی ده.
د کابل اوسونکو لیمه چې خپل هم به دندې شوی وای چې پاک سره کورنۍ کې د نارینه ولخوا میرمنو ته د یغو د ضرورت وړ پیسې نه ورکول کیږي. په خبره دا کار د میرمنو د خپګان او په کورنۍ کې د تاوتریخوالي سبب شوی دی. خو ټول نارینه بیا له خځو سره داسې چلند نه کوي ځکه د دې سړی په خبره میرمنې تر دوی د لګښتونو ښه مدیریت کوي.
زما کورنۍ کې ټولې پیسې به پلار به مې مور ته ورسپارلې لکه د کور د خزانه دارې په توګه پیسې به د هغې سره وې. کور کې ټولو مصارف ته به پیسې هغې ورکولې. پلار به مې چې پیسو ضرورت کېده د هغې به یې غوښتلې.
نن په همدې خبرې کوو ملتیا مو وکړئ. درنو دوستانو په شرعي او قانوني لحاظ د کورنۍ نارینه د مسولیت لري چې د کور د ټولو غړو په تیر بیا د میرمنو مالی اړتیاوې برابرې کړي. د دې ترڅنګ ښځې هم د حق لري چې په خپل خواخه ځان ته د کار زمينه چمتو کړي، په مخ خبره خپلې وګټي او خپلې وڅټي. خدا چې په افغانستان کې له پخوا هم دومره ښځو کار نه کوه، له بلې خوا اوس چې د طالبان حکومت د دوی دندې ورناخیستي او په کور کې نه ولې دي، یو شمېر ښځې دې ته اړ دي چې د کورنۍ له نارینه وسخه د ضرورت وړ پیسې وغواړي. د دوی په وینا نارینه نه یوازې دا چې پیسې نه ورکوي، سلس پکې سپورې هم ورته وایي چې له کومه یې کړي. د کابل اوسېدونکي لیما په دې اکله وایي،
په افغانستان کې تر ډیره پورې د ښځو سوند له اقتصادي اړخه اوس ډیر ټکنی سوی ده. پخوا هم ښځو ته د نارینه له لورې نه کمې پیسې ورکول کېدې یا هم بېخینه ورکول کېدې، ولې اوس بېخي دغه کچه را صفر سوی ده چې دوی بېخي ښځو ته د هغوی مصرف نه ورکوي یا هم چې دوی بازار تللي کې دوی ته ټاکل سوي پیسې ورکوي، چې هغه کوم مقدار دوی ورته ټاکلې په هغه باندې د ډېرې خریدارۍ تمه له خپلو ښځو نه لري. او ښځې هم دي چې له دغې ستونزې نه سر ټکوي، وایي چې کومې دوی ته پیسې ورکول کېږي هغه فقطان دی دوی ډیر کم ستونز ورته حلایي، ولې د هغو ستونز لپاره چې دوی پیسې ترنه غواړي په هغه اندازه باندې نارینه پیسې نه ورکوي. او بل خبره دا ده چې اوس اکثریت نارینه یو خو دا د ښځو ته پیسې نه ورکوي، بل دا چې کومې ښځې کار کوي وظیفه کوي، د دوی کوم نارینه چې کار نه کوي دوی ته کوم معاش اخلي کور ته وړي، د هغه اختیار بخي ښځې ته نه ورکوي چې هغه په خپل زړه باندې مصرف کړي، له دوی نه پیسې اخیستل کېږي، فقط ډیر کم مقدار چې په زرګونه معاش کې دوی ته په سلګونه روپۍ هم نه ورکوي چې تر څو دوی وکولی شي هغه وظیفې ته چې دي چې د ځان لپاره یې مصرف کړي. مثلا که یوه ښځه بیرون ځي کار ته، وظیفې ته، هغه ټیکري ته اړتیا لري، هغه یوه ایجاب یا چپنې ته اوس اړتیا لري، هغه بوټو ته ضرورت لري، هغه د لارې کرایې ته اړتیا لري، ولې دغه څه نارینه په نظر کې نه نیسي؟ له دوی نه ټول معاش اخلي، یوازې د لارې د کرایې لس شل روپۍ ورته په لاس کې نیسي او رخصتوي.
میرمن ملالۍ بیا داسې ښځه ده چې په خبره تلې په کور کې له دې وجې جنجال وي چې دا ضروري کارونو ته لکه ډاکټر تګ او داسې نورو مسایلو ته پیسې غوړي، خو په کور کې نارینه نه ورکوي.
موجوده که شوار ما یک بلند است موشش
سره لده چه میرم دیر ما شخی خوزما و دا اولادونو دلگهت پیسی نرکوی دسی وقتم شوی چه لما سره 15 افغانه هم نوی اصلا زما و دا اولادونو پر ورانده می ده مسئولیت احساس نکوی میل مرازی خپلا می پیسو تا ضرورت کیگی حیران نایم چه لکو می کرم دتا چه وایم پیسی رکلا وی خزی پیسی چه کوی ډېر ځله مجبوره شوی یم چې قرض وکړم، بیا مې د مور له کوره پیسې راوړي او قرض مې خلاص کړی. یو نارینه باید ښځه دومره احتیاج نه کړي.
افغان ژورنالیسته ښکلا چې څه موده وړاندې افغانستان ته تللې وه وایي چې افغان میرمنې له روحي او اقتصادي اړخه په ډېر بد وضعیت کې وي. د ښکلا په خبره افغان ښځې په هر ډول شرایطو کې د ژوند له سختیو سره مبارزه کوي. نوموړې داسې میرمنې بازار کې په کار کولو لیدلې چې کله یې هم د سړک پر سر څه نه و خرڅ کړي. له ښکلا سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې د نارینهوو او میرمنو دواړو په اقتصادي ستونزو خبرې کوي.
که د افغانستان اوسنی وضعیت ته وګورو نو په اقتصادي ستونزې ډېرې دي په کورنیو کې، ځکه اوس ښځې خو لا بېکاره بېکاره دي، ولې د هغې سره ټول سړي بېکاره شوي دي، کاري فرصتونه ډېر کم دي په افغانستان کې. لکه له دې وړاندې به میرمنو مثلا په ډېرو برخو کې کار کوو، بهرنۍ ادارې وي هغوی سره بېکار کولو، یا ځینې داخلي ادارې وي په افغانستان کې چې فعالیت درلودو هغوی سره بېکار کوو، اوس دوی ټولې بېکاره دي، خپل عاید نه لري، نو دوی مجبوره دي چې مېړه ته لاس ونیسي او د هغوی څخه پیسې وغواړي د خپل ورځنیو مصارفو لپاره. په افغانستان کې تاسو پوهیږئ هغه یو سنتي ټولنه ده او تر ډیره پورې سړي یعنی په لاس کې داسې خلاص نه دي چې هغه میرمنې ته پیسې ورکړي، ولې دوی بیا هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي په دې برخه کې. که اولاد مریضیږي نو مجبوره دي چې خاوند ته لاس ونیسي، یا خپله به کوم ضرورت ولري باید خاوند ته لاس ونیسي، هغه هم که ورکړو خطر خه که ور نه کړو نو حتی بیا لفظي شخړې کورني جنګونه او دا شیان هم پکې پیدا کېږي. نو دغه ستونزې شته دی او ډېری بېلګې موږ لیدلې دي چې په افغانستان
که بیرون وګوري له کوره بهر اکم نظام نه پریدي چې کار وکړي خپل یو څه وګټي. په کور کې نارینه چې پیسې ګټي هغه په ما خبره په نولو ظلم مصرفوي، هغه اړین ضرورت نه ورته پوره کوي. دا په ښځې باندې څومره منفي اثر کوي؟
دا نه یوازې دا چې په ښځې باندې، بلکې هغه په کورنۍ ماحول باندې په ټوله کې تاثیر کوي. خپل روابط خرابېږي د دې سره، مثلا هغه په کور کې ماشومان لري، په ماشومانو باندې بد اثر لري، د کور نور غړي په هغوی بد اثر لري، ځکه لفظي شخړې له دې نه رامنځته کېږي. او په ټوله کې مېرمنه داسې فکر کوي چې زه خی په کور کې هېڅ یم، ځکه اوس ژوند په پیسه روان دی. طبعاً چې هر چې طبي ضرورت پېښېږي دا چې پیسه ونه لري په کور کې، سړی خو ټوله ورځ په کور کې نه وي، هغه طبعاً دبدي یا به بیرون وي، کله ناکله مثلا مېلمه راځي یا په کور کې ماشوم ورته مریضېږي یا بل کوم ضرورت پېښېږي چې په لاس کې پیسه ونه لري خو نه کېږي. نو هغه چې د ورځې مغزي خراب شوي وي، شپې چې سړی راشي هغې سره مثلا جنګ کېږي یا د دوی ترمنځ ویل ماویل کېږي، نو همدا ده چې بالاخره د کور ماحول هم خرابېږي. او په خپل مېرمنې باندې حتی اوس تاسو هم شاید شاهدان وایي، په افغانستان کې ډېری مېرمنې رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي همدغه اقتصادي ستونزو له امله چې دوی ورسره مخامخ دي. څه موده وړاندې زه کابل ته تللی وم، هلته ما ولیدل چې ډېری مېرمنو خپله حتی په سړکونو باندې کار کولو، مثلا یا بې تکاري خرڅوله یا بې پیاز خرڅول یا رومیان. ما ډېرې داسې مېرمنې ولیدلې ځوانې ځوانې به وو چې دوی دا کار کولو. نو دا ټول هغسې دي چې دوی مجبوریت نه راوتلي، هېڅوک له مستۍ نه راوځي. ما چې ولیدل نو د دې څخه دا ښکاري چې د ښځو وضعیت په افغانستان کې خرابه دی.
بلې، تاسو پاس له یو څه مودې نه بیرته افغانستان ته لاړې او افغان مېرمنې مو ولیدلې، څومره یې په دوی تاثیر کړی و؟ طبعاً سړی چې ورته ګوري ظاهرا لباسن په دوی کې څومره تغییر راغلی و؟
ډېر تاثیرات پرې اچولي دي نوي رژیم. ډېری ځایو ته زه لاړم، ځینې ځایونه دي مثلا په کابل کې چې هغلته مېرمنې چې ما ولیدلې وې بېکاره شوې، مخکې د اقل یو کار درلودو، یو خیاطي به یې درلودله، هغه که کار لري ولې اوس هغه څه چې مخکې دوی کمایي کولای دي درلودو اوس نشته، ځکه د کار لکه مخ سره مخ دي، کار نه و، ټول اقتصادي ستونزې کړېږي او مېرمنې بیا بېخي په بد وضعیت کې وي. حتی ډېری ما ولیدلې چې دوی په کراچیو بې شیان خرڅول، دا ډېره دردونکې وه.
دوی څه ویلې کله چې سره وغږېدلې؟ آیا په دې امید وې چې بیرته به د پخوا په څېر کار شروع کړي او که یو ډول ماتې سوې وي؟
که زه تاسو ته یو مثال درکړم، زه یو ارشګا ته تللی وم، هغلته تقریبا یو شل پیغلې نجونې په کار باندې بوختې وې. هغوی ته په هماغه ورځو کې داسې خط استول شوی و چې تاسو د راتلونکې میاشتې په لومړۍ تاریخ باندې باید خپلې ارشګاوې وتړئ یا سینګارخونې وتړئ. دوی ډېرې خفه وې، دوی ویلې چې زموږ د ګټې وټې لاره همدغه وه او د خپلو کورنیو لپاره به موږ نفقه پیدا کوله، خو اوس چې دغه وضعیت دی موږ ډېر له ستونزو سره مخامخ یو. دوی ډېرې جګرخونه ویلې چې زموږ سرنوشت زموږ راتلونکي به څه شي، ځکه موږ همدغه لاره وه چې خپلې کورنۍ ته مو نفقه پیدا کوله. دوی ویلې چې موږ به له دې لا قوي که چېرې په افغانستان کې ونه شي، حتی د سیمې په هېوادونو کې موږ مصرف کړی دی، موږ وسایل اخیستي دي، که دلته ونه شي په یو بل هېواد کې موږ مجبور لاړو چې مهاجر شو او هلته خپل دغه کار شروع کړو.
په دغسې یو وضعیت کې چې بیرون هم مېرمنې کار نشي کولی، په کور کې هم اقتصادي مشکلاتو سره مخ وي، تاسو مشوره د کورنیو نارینهو ته څه ده؟ دوی دغه وضعیت اوس په مېرمنو راغلی، څه وکړي چې د اقل مېرمنې روحیه واخلي؟
فرشته جان، یو څه باید زه ووایم چې افغان مېرمنې ډېرې قوي دي. که هغوی مثلا پخوا دفتر کې کارونه کول یا بیرون کوم کار درلودلو، حتی په کور کې اوس دوی کولی شي. ډېری مېرمنې دي چې د هغوی خیاطي زده ده، لاسي کار زده ده، مثلا د ماریو کار دی، ګلدوزي ده، دغه شیان زده دي. که سړی مثلا خپله دوی سب مالی برخه کې کومک نشي کولی، پیسې نشي ورکولی، ګټه وټه یې نشته، مېرمنو ته د وسایل راوړي، هغوی خپله کار کوي، شاید دومره وکولی شي چې هغه شپه ورځې پرې تېره شي. که وسایل ورته واخلي، کور کې ورته د کار زمينه برابر کړی. اوس دغه د نوې رژیم پر اساس سره په بازارونو کې د افغاني کالیو دغه پیر او پلور بيخي زیات شوه دی. دغه هغه څه دي چې خپل مېرمنې په کور کې جوړولې شي او بیا بازار ته راوړلې شي، خرڅولې شي. موږ په بازار کې وګرځیدوم، لیدل چې ډیرای داسې شین موږ پیدا کړی چې دکاندارانو وویل وای دا مېرمنې په کور کې جوړوي. نو دوی د وسایل ورته واخلي، کور کې د پامغه باندې کار وکړي، بیرته د بازار ته راوړي، خرڅوي، د اقل یو څه کېږي چې شپه ورځ په سبا شي. زه فکر کوم په دې برخه کې میوې زما د کور سړی د خپل مېرمنو سره لاس ورکړي، کومک ور سره وکړي، ا د اقل یو څه میاشتنی او ورځنی عاید بلاغیت خلاص راوړي چې خپل سوز په حلوي.
که څه هم تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا هم کله چې یو مېرمن له کاره منع کیږي، په کورنۍ کې نارینه هم د پیسې نه ورکړي او دام خفای اندېښنه لري چې راتلونکي به څه کیږي، لاس ترزنی دام کینی، نارینه هم په کور کې ظلم ور باندې کوي، عاید هم نه لري، او دا مېرمن هیڅ حرکت ونه کړه، هیڅ یو بل بدیل لار پیدا نه کړه، نارینه مرسته وسره ونه کړه، بل اخر خبر چیرته رسیدي؟
خو خبر هم نه غواړي چې کورنۍ ته تاوتریخواله رامنځته کیږي. کله چې تو ګوري چې حواله دیس نه لري، د خوراک لپاره څه نشته، د غسل لپاره څه نشته، په کور کې ستونزې به حد وي اندازې لري. د افغانستان تقریبا په سلو کې مبالغه ونی شي 90% اتیا فیصد خزي هم د اوس په کورونو کې پرباني ناروغي باندې اخته دي او دغه اقتصادي ستون سره لاس او گریوان دي. ولې پټوله کې کلاس ورکړل شي او یو وادي کانم یو پټوله کې د افغانان چې دي یو قسم عادت شوی دي چې یو کار ته زړه نه کوي اراده نشته ده کته په سارا کراوزی او کراچۍ کې کې بيخي غشنه ترکارین په واچو نیو لا 40 روپۍ په دې ورځ غټي خو اراده نشته ده قوي زړه نظر دي پدې کې وای چې شاید ګټه پکې ونی شي. نو اراده چې وشي فکر کوم د ژوند ټول ستونزې به حل شي. د خلک 40 روپۍ 150 روپۍ 50 روپۍ نه غټي د ورځ لا سوشل خو غټي د ډوډۍ پکېږي. ولې په ټوله کې کې اراده ژوند ته وشي او د کار لپاره مټ راون غړي فکر کوم خزه او نر یو ځای لا ورکړي د کور ستونزې به حل شي او له دغه رواني ناروغي بروزي د ژوند دغه اقتصادي او مالی ستونزې خبره وزي.
د سیو میرمن په خپل ژوند کې عملاً لیدلې چې هغه په کور کې ناشته ده، احتیاج موتاج پیسې نه لري، حتی د موټر کرایه نه لري، په خو او شګاوند کې د سیمیرمن تالي دی لوا.
ولې نه دغه اوس چې تللی وم ډېرې د سیمیرمن سره زما مخامخ شوم، حتی بازار چې وکړل تلم نو دغه سوالګر به خېری رو به حد به اندازې، یعنی ډېر ځوان ځوان مېرمنې ما ولیدلې چې او چاته به لاس وکړولو د لاس یو 50 روپۍ وکړنه به کوله. نو دا خپل دم دې کاراندوی کوي چې دوی څنګه لري کڅې درلودل هي څوک دې تناړ کې چې غوي بیرون دا وځي سرکته او یو چاته لاس ونیسي. خو فکر کوم دا د ډېر مجبورې څخه کېږي، دوی مجبور شوي او اولاد نه پکا غواړي چې دوی بیرون نه وځي او سرک باندې کې نه بده چا څخه غواړي. نو ډېر داس مېرمنې شته به حتی ما سیور سره کړی دی چې هغه حتی لاس روپۍ نه لري او وایي چې موږ کله مثلا مجبور شو چیرته لاړ شو بازار ته چیرته د موټر کرایه چې بيخي وې دون سره سره نه کې اولاد مشاړي ګرمي ډیره وا اوبر انا غاړي وي حتی موږ د دې توان بیان لرو چې د خالي بوتل په ورته واخ.
دا ډول میرمنو ته تاسو څه رقم ډاډ ورکوي چې دا حالت په تیرې دلو دا او راتلونکي به بل اخر خسي چې دوی دومره ځان وساتي ا دې اقل هغه سي ستونزې دوی ته لږ خوري نه پیدا نسی.
ټول کې د ستونزې لري وازي دانش کې تل چې دوی په کور کې کینی او زړه وخوري. هر څونځ چې دا هغه د حل لار لري کو دوی چې خپل همت له لاس ور نه کړی او هغه څه چې دوی توان لري هغه څه چې دوی زده دي او هغه څه چې مثلا د دوی په لاس کې دشته امکانات څخه ګټه واخلي او د خپل د ژوند حداقل کې 100% نه وي بيخي غلط 100% ستونزې چې د دوی حل شي په شته امکانات باندې نو دا بلې خبره وي په اوسنۍ شرایط کې لشته امکانات څخه باید ګټه واخیستل شي په کور کې او حداقل دومره وکړل شي چې یو څه وکي بازار ته وړاندې کې خرڅ کې ځکه اوس خو بیرونی کارونه نشته دی یوازې هم دغه پاتې دي. اته ډیره مېرمنې په افغانستان کې ولیدل چې واړه چورګوډي اخلي او بیا هغه لویوی او هغه به خرڅوی، یعنی دا د ځان لپاره یو بزنس کړی وو. هغه ویل چې زما خپل اولاد په دې باندې ساتم. نو تاسو فکر وکړئ چې هغه سره یو فکر پیدا شوی او دغه کار کړی. که ډیره مېرمنې همداسې دغه خپل فکر لږ وکاروي او په دې باندې فکر وکړي چې په کور کې څه امکانات لرم، څنګه کولای شم چې د خپل مثلا یو ډوډۍ پیدا کړم د ورځې د خپل اولاد لپاره، دا بلوی خبر وي. یو بل مېرمنه چې تاسو ته څه وکړم، بازار ته راغلی و هغه دغه ماره یې اخیستلې. نو ما تر پښتنه وکړه چې خلا په دومره ډیرو ماره یې څکه یې غوښتل چې کور کې د وړو جنو کالی جوړوم، په دغه مریو باندې ټیکی ورته ځان به اخلم، به می وړو کې زوی دی هغه ته ورکوم او د سرک په سر کوم مثلا د ما یو نیم سل روپۍ په تلی په 200 خرچوم 50 روپۍ راته کې ګټه کیږي. تاسو خپل فکر وکړئ هغه سره دا فکر پیدا شوه دی شاید هغه 0 روپۍ نهایي سرمایه ولري په دغه کار مصرف کړی وي، ولې د ورځې کغه 50 روپۍ مو ګټي دی ته لوي خبره ده.
او نارینه او تاسو وایي مثلا دوی کې ډیره کمه کمایم کور ته وړي کمه غم په دې سختو شرایطو کې لخپل مېرمنو سره په حساب نیمه کایا هغه کم قسمت یو ورکړي مېرمن دا احساس وکړي چې کنه مثلا زه کار نه لرم دا د سړایسته پیسې روري رکی دا به څومره خوي.
تاسو خپل فکر وکړئ ډیره هغه خلک چې وظیفې درلودلې کله چې هغه په کور باندې شي او دنده ونه لري او د مېړه لاسته کې نه هغه به ډیره سختي لري، ځکه دا په ډیرو پیسو باندې روغتي شي وي، همیشه لاس ډک وي یا بانک کې درلودلې زړه په ټول وي. که ژوند کې وستون درامسته کیږي یا له داسې اقتصادي ستون سره مخ کیږي منو بانک مې پیسې شته اوس خو هغه وضعیت هم نه دی. نو خپل ک مېړونه چیرته له خزو سره کومکونه کړی په دې برخه کې، اځه خلک دوی میاشتې ماشخلي دغه ماشنه 2500 افغانۍ میرمن ته ورکوي افغان میرمن نه داسې نه دي چې هغه سخت شرایط ور باندې راشي او هغه یار ورس پیسې مصرف کی هغه ساتي د سخت ورځو لپاره چې فکر کوم یو ورځ شاید خپل دغه خاون په در باندې وخري او به تای ورکړي نو کچره دوی د خپل ماشنا یا ورځنی لس لس روپۍ ورکړي او هغه دوی وساتي هغه دغه لپاره ډیر څه کیږي چې فکر کوم ګډ ژوند دي تنه وي چې هر څه په خپل لار لړ شي ګډ ژوند دي ته وي چې میړه باید له خرځ لاس ونی سي او له سختو شرایطو یې راو باسي کنه هغه د نن لري نو میړه باید هغه ته پیسې ورکړي چې هغه اولاد لري مصرف لري ورځنی ژوند دی ته باندې څه په کاری کې نو پیسې باید ورکړي او هغه د تپرینګ چې هغه دا فکر وکړي ځنن به دان دی ما او پیسې نه لرم یا زه میړه ته محتاج یم نو دا ګډ ژوند دی یو بل لاس باید ونیول شي
ډیر زیاته مننه کولا جانې ژوند دې سلامت اوسي
مننه فرشته جانې خیر اوسې
لکه څنګه مو چې مخکې ویل په ټولو کورنیو کې بیا نارینه په میرمنو باندې سختی نه کوي دوی د کور ټوله ګټه د ښځو په واک کې ورکوي ځکه په خبره پوهیږي چې په ځای مصرفوي افغان لیکوال میرویس ځاځی د همداسې کورنیو لغړو څخه دی هغه په پیل کې وای اول خود د میرمنو بې دندې کول کورنیو او ټولنې ته لوی مانوي او اقتصادي زیان دی بیا چې په کور کې هم ښځې مالی واک ونه لري پر دوی لوی ظلم دی
د خزی به برخه کول د دانې د ویټولن نیمه برخه خزی تشکیلی او بیا په تیر شل کلونو کې ډیرې داسې کورنۍ دي چې هغه د خپل کورنۍ سرپرست للاس اور کړي نو په داسې حال کې د خزی د دانې نه به برخه کول دا د بشري حقوقو او انساني حقوقو ته د سپکاوي ورستای حد دی او نقض دی هغه دا چې ډیرې کورنۍ په دې ورسته کې د بیل او ویلو شغلونو د لارې د خپل کورنۍ راشوي بتا کې او هغه تاریخ او روزي تیاری او د خپل د کورنۍ د ماشومانو د خوراک پوشاک او داسې نور ضرورتونه د دې لارې پوره کوي خدا چې په دوی باندې د کار لارې چارې ودرول شي دا د بشر تر ټولو لوی ضد عمل دی
لبد امرغه د اسیو رواج وی چې هغه څوک چې ګټ لري نو پیسې د امغه پلاس کې چې معمولا همیشه نارینه سره وي په داسې یو کورنۍ کې یو میرمن چې پیسو ته ضرورت لري او په کور کې هغه پلاری هغه وروري کې هغه میړی نه ورته ورکې کنه دا څومره یو بد وضعیت ده څومره منفي اثر کوي په خځه باندې چې د باندې په ټولنه کې حاکم نظام نه پریدي چې کار وکا په کور کې د کور نارینه د ضرورت نه پوره کوي حکم چې اړین دی هغه نه ورته اخلي پیسې نه ورکوي دا څومره یو منفي تاثیر لري
ګورې کله چې په کورنۍ کې د میرمنو صلاحیتونه حاصل کیږي او هغه په داسې یو نظر کې کیږي چې ګواکې دا په کور کې یوازې د دل په فراوسی چې خدمت وکړي د کور کارونه تر سره کړي او هیڅ ډول صلاحیت د کور په پریکړو کې یا په مسارف کې نه لري او د دې تر څنګ داونه د کار مسؤلیت پرې حاصل کیږي دا په خپله خپل ذات کې د ذهني تشویشونه رامنځته کوي او دا ذهني تشویشونه بیا په ټوله کې یو مېرمنه څنګه تکي یعنی په دې معنی چې هغه فکرونه او تشویشونه له دې سره مل وي بیا دا یو ډېر لوی اغیزه د دې کورنۍ د اولادونو په تربیت کې پریوزي چې دا نه یوازې نشي کولای چې دا تور رسېږي بلکې د خپلو اولادونو د کورنۍ تربیه او په سمه توګه یې غوښتي یو کې پاتې کیږي دا په دې معنی ده چې په ټوله نړۍ کې تر ډېره حده د کورنۍ د ماشومانو مسؤلیتونه مور ته راګرځي او مېرمنه یې مسؤلیت لري نو په لحاظ کې چې یو مېرمن له ذهني اړخه او بیا له جسمي اړخه آرام نه وي او ساينه کې نه وي نو نشي کولای چې د کورنۍ چارو ته او د خپل ماشومانو تربیه ته وخت ولري او په سمه توګه خپل مسؤلیت تر سره کړي
اوس راځو دې ته ولې یو شمېر نارینه ټول صلاحیت خپل اخلي د پیسو صلاحیت د کور صلاحیت او میرمنه دومره حق نه لري چې خپل سر هتا ډاکټر ته لاړ شي او پیسې را وخلي مصرفي کړي
دوی په حقیقت کې لسنه داريږي اولې د نشکوالې صلاحیت میرمن ته ورکړي حال دا چې هغه په ډیرو پریکړو کې په ډیرو مسایلو کې ډېرې ښې مشورې ورکړي د ژوند شریکي وي دا چې دوی صلاحیت ورکړي دوی یا لدې لري کې چې د ټولنې لایقونه دوی باور وسی او باور وسی تر دې چې د راتلونکي کې هغه کسان البته په ټوله کې ټول نه، ولې هغه کسان چې فکر کوي داسې ځینې کړنې یا دوی فکر وي چې باید له هغې ښځه محرومه وي، او دوی چې هر هغه څه وغواړي، هر هغه خبره چې وغواړي وي کي او عملي شي، نو زه فکر کوم یو لامل به دا وي چې دوی له هغه آگاهۍ نه لرې وساتل شي په ټولنه کې چې څه تیریږي، له هغو نه په تیارو کې وساتل شي، او همداسې معبرانه او تل تر تله حکم فرما وساتل شي.
موږ او تاسو سره لدې چې له کوره بهر دنده لرو په یوې کورنۍ پورې تړلې یاستو، نو طبعا کولی سو خپله کورنۍ هم د بېلګې په توګه یاد کړو. تاسو په کور کې دا موضوع څنګه ده؟ تر کومې اندازې پورې ښځې د دې حق لري چې دوی له هغو پیسو نه چې نارینه ګټلي مصرف کړي؟
ډېره مننه. د کومه ځای چې زما یادېږي زموږ کورنۍ کې له ماشومتوبه بیا تر دې چې زه خپله په دندې شوم، ټولې پیسې به د میاشتې په آخر نیټه کې پلار به مې مور ته ورسپارلې، لکه د کور د خزانه دارې په توګه پیسې به د هغې سره وې. کور کې ټولو مصارف ته به پیسې هغې ورکولې، حتی پلار به مې چې پیسو ضرورت کېده د هغې به یې غوښتلې. زه چې بیا کله رالوی شوم به دندې وګمارل شوم او تنخوا مې درلودله، ما به حتی پیسې مور ته سپارلې، بیا به هغې د کور په هر اړخ کې چې به ضرورت کېده. خو مشوره به کېده، له دا خو یو معمول خبره ده، طبیعي خبره ده چې ورځنیو مصارف کې هغه ټول د مور پورې تړلي ول، او هغې به پیسې ورکولې. د کور خزانه داره هغه وه. زمونږ په کور کې ماشومان به د ښوونځي او د کالیو اخیستل دا به اکثرا چې کتاب وخت نه درلوده مور به کول، یا څوک روغتون ته به چې اړ کېدل چې باید روغتون ته یوړل شي، نو مور به ورسره تلله، صلاحیت یې درلوده تر ډېر.
درن دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان بیا وخت ورسېدل، د نجونو پاک لای په اول امر کې شپږم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځي دروازې بندې کړې. خځې له کار څخه منع شوې، د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه، ایجاب اجباري شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګېده، پوهنتونونو ته د نجونو تک هم تر بل امر پورې وځنډوه، چې د کړنې د زرګونو افغان نجونو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ. په وروستي امر کې طالبانو لښ پیتو زرو څخه زیاتې آرایشګری میرمنې په کور کې نیولې. د دې ښځو په وینا اکثرو ته د کورنۍ نفقه ورلغړې ده. افغان ښځې وایي کچېرې میرمنو باندې د کار کولو ټولې لارې بندې شي او نارینه هم د دوی مالی ملاتړ ونه کړي، ښځو ته روحي او رواني او کورنیو ته ګڼې اقتصادي ستونزې پیدا کیږي. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ، نو په دې واټساپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 0040221440. تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
Oh,
چوکھڑے مزاج لرمہ